Muri hatta adi alatı ki tecrübeler üstüne haber temne dikiyor. Sırası o ise patisi o bari şarayet kararları muri haber mesele kamulan mantefide. No zufikir konse beynul afani usulü islami usulü او همدارنګه هغه نړیوال حقوقي موازین چې د نړیوالو په سطحه وجود لري او همدارنګه موږ ځینې عنعنات لرو لکه د لویې جرګې مسائل دلته باید مخه شي او دا مسله د دې لارې نه حل شي. انتخابات مسله زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د یو منتخب حکومت راتګ د موجوده حکومت په عوض ډېر عملي نه برېښي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د پریکړه لیک یوه مسوده برابره کړې، ویلي دي چې په واضح ټکو چې د افغانستان اسلامي امارت چې اشاره طالبانو ته ده په رسمیت نه پیژني، تر دې مخکې هم په دې وروستیو کې افغان چارواکو، امریکایي چارواکو او نور ویلي چې که طالبان هڅه کوي چې د زور له لارې ټول افغانستان ونیسي واک ته ورسیږي، نو دغه رژیم چې دوی غواړي په افغانستان کې حاکم کړي هغه به یو منځوي رژیم وي، یعنی ممکن داسې لکه د شمالی کوریا یا نور چې منځوي شوی وي. یعنی فکر کوي چې دغه ډول ګواښونه یا دغه سي خبرداري طالبانو باندې به کوم تاثیر وکړي او دوی به دې ته اړ کړي چې په یو ډول باندې د افغانستان پراتونکو نظام کې نور هم ځان سره یو ځای کړي.
زه فکر کوم چې طالبان یو تجربه له دغه وضعیت خپل حکومت په زمان کې چې امارت اسلامي په افغانستان کې حاکم درلودي، په دې معنی چې دنیا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه درلودي، ستونزې ورته مخامخ شوې. له هغه نه په تجربې سره دا واقعیت خبره ده چې په افغانستان کې یوازې یوه ډله هېڅ وجه حکومت نه شي کولی. اوسني شرایط هغه شرایط نه دي، ولو که واک په زور هم واخیستل شي یقیني خبره دا ده چې یو ځانګړې ډله د یوه معین قشر د ټولنې په افغانستان باندې حاکم کېدی نه شي. نو دنیا هم همدې ته پاملرنې سره او هغه نړیوال موازین چې دي په هغه باندې تاکید کوي. طالبان هم تر اوسه پورې نه وایي چې موږ یو ځانګړی یوازې قدرت انحصاري قدرت ځان ته غواړو، اما په هر صورت که داسې یوه روحیه وجود ولري یا داسې اقدامات وجود ولري فکر کوم د بنګالي مناسبات کې طالبان له ستونزو سره مواجه کېږي.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د افغانستان د وروستي وضعیت او د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي هغه مهال به واک پرېږدي چې افغانان د ځای ناستې په اړه پرېکړه وکړي خپل نظر سره شریکو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. نور د راپورونو او مطالبو برخه پایترسیگی د ازادی رادیوی مجله خبریدو ته چمتو ده.
ازادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. روانه خبرونه کې د خکلا مجلې د بیا پایل پاړه د دې مجلې مسول محمد یار یار سره مرکه لرو.
کله چې یو ملت دیموکراتیک نظام ولري الته باید فرهنګي پښتوانه ولري.
سید فخر الدین هاشمی ماشمانو ته د خپل تازه چاپ شوی کتاب پاړه راتغږي.
دغه پیغامونه داسې دي لکه مخکې مرز وکړه درته لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذائقه.
د خوشحال بابا فکری بهیر د فعالیتونو پاړه د دې بهیر له یو مشر ډاکټر خوشحال روحي سره مرکه لرو.
دته د غزغم پیدا کیدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه په زما د پراته د ملل وړنو اغه نظریه دلته وورو پاره باندې فکر وکړو.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
شاعر او لیکوال یاسین خاموش وفات شو. نوموړي د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په بیلابیلو دولتي ادارو او رسنیو سره کار کړی و او په ځوانۍ کې په 2 فلمونو کې هم رول لوبولی و. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره د ارواښاد یاسین خاموش له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او نوموړی یې وطن دوست او مبارز شاعر او لیکوال بللی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په جګړه کې باید د غزنی ولایت تاریخي آثار ته تاوان ونرسول شي. غزنی چې ګڼې تاریخي سیمې لري، په 2013 کال کې د اسلامي ثقافت مرکز په توګه اعلان شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویلي دا چې غزنی ته وسلوال راغلي او د دې احتمال شته چې په جګړو کې د غزنی تاریخي آثار او سیمو ته تاوان ورسیږي، دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه کوي چې دا تاریخي سیمې د جګړې په سنگرونو نه بدلیږي او هیڅ ډول تاوان باید ورته ونه رسیږي. یاد وزارت له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د جګړې د درولو او د تاریخي آثارو د ساتنې په برخه کې د له دوی سره همکاري وکړي. د اوانګارد د افغانستان د تجربي فلمونو د لمړنۍ جشن په کابل کې جوړ شو. په دې جشن کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د فرهنګي بنسټونو د یو شمېر مسؤلینو او د سینماګرانو د هنرمندانو په ګډون د افغان فلم په تالار کې جوړ شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سینماګرانو فعالیتونه او نوښتونه وستایل. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی په خپلو خبرو کې د جشن په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په دې جشن کې څلور ویش فلمونه سیالۍ ته وړاندې شوي دي چې تجربي لنډ فلمونه، انیمیشن او ویډیو کلیپونه پکې شامل دي. هغې وویل چې په اوسني شرایطو کې د فلم د جشنونو جوړول ستونزمن کار دی، خو د هیواد یو شمېر سینماګرانو په همکارۍ افغان فلم د دغه جشن په جوړولو بریالی شو او د فلم جوړونکو او سینماګرانو د هڅونې او معرفي کولو په خاطر یې د دغه شان جشنونو جوړول مهم وبلل. د پروګرام په پای کې د هغو فلمونو ځینې برخې چې په یاد جشن کې جایزې ګټلې دي نندارې ته وړاندې شوې.
کلا مجله په 1301 کال کې په کندهار کې په لومړي ځل چاپ شوه چې په شپږو کلونو کې 18 ګڼې چاپ شوې او ډېر مینوالي ور خپل کړل. خو له شپږو کلونو وروسته دا مجله بند شوه او بیا کلا د لوستونکو تر لاسونو ونه رسیده. له اوږده ځنډ وروسته بیا کلا مجله پیل شوه او لومړنۍ ګڼه یې په کابل کې چاپ شوه. د دې مجلې له مسول محمد یار سره مو مرکه کړې چې په تیر کې د ښکلا مجلې د فعالیت او د بیا پایل په اړه راته غږیږي. یار صاحب، که لومړی اداره ته وایي چې ښکلا مجله څنګه را پایل شوه، یعنی هغه وخت کې کومه انګیزه باعث شوه چې تاسو دې باید یو مجله ولرئ؟
د مجاهدینو په وخت کې زموږ ملګرو ځینې فرهنګي فعالیتونه درلود. بیا د طالب واکمنۍ مهال په کندهار کې هغه فعالیتونه سره منسجم شول، البته په ډیر مخفي ډول باندې د فعالیتونو مختصر وړل. کتابخانه و پټي مشاعرې وې، غونډې وې، ځکه چې هغه وخت اجازه نه ورته. بیا هغه وخت هم د مطبوعات و د بالخصوص د مجلې د اخبار د دې د چاپولو ضرورت په ټول افغانستان کې محسوس و. د ټولو ته معلومه ده، بدیهي خبره ده. هغه وخت ځینو ملګرو هڅه وکړله چې دغسې یو مجله ولري د طالب واکمنۍ محل، اما هغه وخت بیخي امکان نه درلودی. بیا کله چې په 2001 کال کې تحول راغی نو بیا بنوا فرهنګي ټولنې فعالیتونه علني سول او ښکلا مجله په 1901 کال کې را پیل سول. شپږ کاله وچلېدله، 18 ګڼې چاپ سولې.
هغه وخت چې تاسو مجله را پیل کړه، چا مو لاسنیوی کاوه، چا مرسته در سره کوله چې بالاخره شپږ کاله مو دغه مجله چاپ کړه؟
ډیر ښه وځلیدله، ټول افغانستان کې په لر او بر کې نړۍ ته ورسېدله او د هرې خوا څخه د دې سره قلمي، مانوي او مادي همکاري وسولې. جالبه خبره دا وه چې دغه فرهنګي فعالیتونه یا مثلا ټولنې، مدني ټولنې او مطبوعات په دغه وخت کې اکثره پروژې‌ای و یا مثلا د فنډونو ورکول کېدل د سفارتو د خوا، د مختلفو موسساتو له خوا. په دغه وخت کې زموږ ملګرو اکثره وخت به دا تشویش ورسره و چې که موږ پروژه‌ای کار وکړو یا د فند واخو د کوم سفارت او موسسې څخه، که بیا سبا هغه نه د فعالیتونو مخته نستلای، نو اکتفا ملګرو پر دې باندې وکړل چې همدغه په بهر او په دننه کې د افغانستان چې کوم با احساسه فرهنګي افغانان یې هغه فرهنګ پالان دي، د هغو په مرسته او خپل د مجلې د خرڅلاو د لارې به د دې امکانات سره برابر وو. نو اته دیش گنی په دغه ډول باندې چاپ سولې، یعنی واقعا افغانانو په ډیره علاقه باندې د افغانستان د هرې سیمې څخه په ټوله نړۍ کې چې افغانان و هغو هم مجله اخیستله په خارجي کرنسی باندې، او هغې حساب یې منظم را استاوه، او په بهر کې چې کوم زموږ فرهنګي ملګري و هغو ډېر ستړیا ګالله، مثلا محمد اسحاق توریال په لندن کې و، عبدالله احسان په هالینډ کې، دغسې نور افغانان ډېر همکاري کوله.
کله چې تاسو شپه کله فعالیت وکړ، مجله چاپ شوه او مجله خپل مینوال پیدا کړل، بیا ولې مجله بند شوه؟
په کندهار کې وسلسله جنجالونه او سیاسي جنجالونه د چارواکو سره نقد و اعتراضونه و وهلو ټکولو د خبرې رامنځته سولې، ځکه چې د فرهنګي فعالیت سره طبیعي خبره ده تاسو ته معلومیږي چې فرهنګ او سیاست د ویس کې دوه مخه دي. کله چې ته فرهنګ یادې معنی ټول ژوند، کله چې سیاست یادې ټول ژوند، نو دا سره تړلې پدیدې دي. نو زموږ فعالیتونه به زیاتره وخت هغه سیاسي اړخ به ډېر ورباندې غالب سو، ځکه فساد به وو او بې عدالتي به وي پر دغه باوړاندې د ژغ پورته کول وو، او هلته ځینې کسانو به حوصله نه درلوده، بیا په دې کې ډېر ستونزې وو، ټکرونه رامنځته سوله. دغه ستونزې ټکرونه ټول سبب د دې سوله چې د ښکلا مجلې کارونه ټکنی سي، یعنی یو ځل د ښکلا مجلې دفتر ته چې پر مخامخ یو دولتي اداره وه هلته یو ځانمرګي برید وسو، د بینوا ټولنې ټول سامانونه لوازمات د سره ګډ وډ سوله وه، دفتر دروازه سره ماته سوله. بیا چې د هغه ځای څخه انتقالېدلو بل ځای ته دا ډېره راته سخته وه، ځکه په اقتصادي لحاظ مو دونه امکانات نه درلوده. په پخواني ځای کې چې وو هماغلته هغه د یو دکان وو، د یو دکان څخه موږ دفتر جوړ کړی وو. نو هغه مالک یې ډېر ښه سړی وو، ډېر با احساسه باسواده سړی وو، هغه ډېره ګزاره کوله، یو خو یې کرایه ډېره کمه اخیستله، بل به هیڅ ډول فشار نه راباندې وړي. بیا کوم بل ځای ته چې انتقال سولو دا کرایه لوړه وه، نو د مجلې کارونه سخت ټکنی سوله. بیا په دا سیاسي فعالیتو کې اکثره ملګري مصروف سوله، ډېر ملګري مو پرسونل د بینوا ټولنې ښکلا مجلې چې وو هغوی په لوړ زده کړو هم بوخت سوله، اکثره بهر ته په لوړ زده کړو پسې ولاړله. دغه ټول عوامل لاس سره ورکړي چې ښکلا مجله ودرېدله.
یار صاحب، کله چې تاسو په لومړي ځل ښکلا مجله چاپ کړه، اوس مو بیا چاپ کړې، یعنی د دویم ځل د فعالیت پیل وشو، اړتیا څه وه چې ښکلا مجله دې چاپ شي؟
په هغه وخت کې لا شخصا زما سره دا تشویش نه و چې دا درېدله، ځکه چې هغه فرهنګي غوړېدا او فرهنګي فعالیتونه خورا ډېر په ټول افغانستان کې، مجلې او رسنۍ دا ټولې خورا زیاتې شوې وې، نو د کمی احساس نه کېدی. بیا له بده مرغه د وخت په تیرېدو سره په ټول افغانستان کې دغه فرهنګي وضعیت ډېر مرجوان دی سو. زموږ د ملګرو هیڅ وخت د ذهن نه وتلی، او د دې مجلې بیا خبرېده یې همیشه ارمان وو، او دا ضرورت ورځ په ورځ ډېرېدی. ورځ په ورځ چې فرهنګي فعالیتونه کمېدل، رسنۍ کمېدلې، او د نړیواله توجه د افغانستان کمېدل، نو هغه فنډونه و پروژې و مرستې دا هم کمېدلې، او اکثره هغه رسنۍ چې د پر نورو مرستو اتکا وه هغوی وتړل سولې. تاسو ته معلومه ده مسلسل دا خبرونه راتلل، اوس هم راځي چې دا ورځ په ورځ رسنۍ بندېږي. نو د ښکلا مجلې ضرورت ورځ په ورځ لا ډېر محسوسېدی، او زموږ ملګرو به دا فکر کوي چې یو ملت چې هغه د 15 کلن تاریخ ولري، او د یوشتمې پیړۍ په امکاناتو کې په ټول افغانستان کې یو علمي فرهنګي ژورنال ونه لري، ان تاسو پوهیږئ دا وخت نه په دولتي ساتنه نه په خصوصي ساتنه، یو علمي فرهنګي ژورنال په ټول افغانستان کې نشته. دا ډېر دردونکې ده، دا د ملت لپاره ډېره لویه فاجعه ده. له بده مرغه زموږ ملت چې دی هغه په هغه اقتصادي بحرانونو، په امنیتي بحرانونو، ټولنیزو بحرانونو مصروف دی، دغه مانوي بحرانونو ته اصلا د چا فکر نه وي. دا نه په نړیواله توګه باندې توجه وسوله، مانوي اړخ نه په دولتي ساتنه، نو دغه وضعیت ډیر خراب سو. اما زموږ ملګری خو متوجه و، ځکه دغه کار او دغه تجربه او دغه مسلک چې تر هغه وخت یو ټولنه په فرهنګي لحاظ شیرازی ته ونه رسیږي، نو هغه نه په سیاسي لحاظ باندې، نه په ډیموکراتیک لحاظ باندې دا وده کولی سي. کله چې یو ملت ډیموکراتیک نظام ولري، هلته باید فرهنګي پشتوانه ولري، اقتصادي پشتوانه ولري. متاسفانه زموږ فرهنګي پایه
د لوی سره څخه ډیره ضعیفه وه. نو په هر صورت دغه د دغه اشد ضرورت احساس وو چې ملګرو بیا هڅه وکړله او دا مجله بیا را پیل کړه او دا ژمنې سره وکړله چې موږ باید په بهر او په داخل کې د افغانستان د ټولو افغانانو څخه هیله وکړو چې حدی اقل یعنی دوغونده د میاشتې دومره کومک وکړي چې هیڅ پر دې باندې ونه غمیږي. مثلا که لس گون وی که پنځوس گون وی خو هغه دې مسلسل او دوامداري چې د مجله ور باندې وچلیږي او دا یو ډېر اشد ضرورت دی. ډېر افغانان کور ودان بیا تیر تجربه ته په پام سره دا تجربه بیا هم کامیاب و همکاري وکړه. لومړی ګڼه چاپ سول اغله بده مرغه چې د مجلې د لومړی ګڼې د ترتیب په وخت کې په افغانستان کې بیا د دې د جنگ او د بحران او د بدبختی یو ډېر لوی سفر ولر سوې ده. زه داسې ګومان کوم که دغه څپه هغه وخت کې راولاړ سوې وای د دغه ښکلا مجلې اوله ګڼه به ناممکنه وه. دا هلته په ګمرک کې و په لاره کې و په موټرونو ترانسپورټ کې بنده پاته سوله ډېره ناوخته راورسېده. په هر صورت چې هر څومره وضعیت بحراني کېږي او هر څومره وضعیت خرابېږي د دې یو علت بدایي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې وده نه ده کړې. زموږ فرهنګ نه دی غوړېدلی او د فرهنګ د ودې په نتیجه کې زموږ ذهنونه نه دي روښانه سوي. کله چې زموږ ذهنونه نه روښانه سوي او د ذهن د روښانتیا دپاره د متن تولید نه وي، د فکر تولید نه وي، د علم تولید نه وي، نو ذهن نه روښانه کېږي. چې ذهن روښانه نه ستاریک پاتې سو نتیجه به یې همدغه بحرانونه بدبختي راوځي.
تاسو یادونه وکړه چې وضعیت ښه نه دی، نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو بیا ښکلا مجله را پیل کړې. ستاسو په نظر دا مجله به بیا تر کله خپرېږي؟ یعنی د پخوا په څیر خو به بیا یو ځن پکې نه رامنځته کېږي چې دا مجله دې چاپ نه شي؟
موږ خپله په دې باور یو، زموږ ملګري په دې باور دي چې دغه بحرانونه باید زموږ حوصله ونه ځپي، حتی نور مهم متعهد کې، نور مهم خپل مسؤلیت متوجه کې چې هر کم شرایط وي باید لاس پښې ووهو او ټول افغانان باید په بهر او په داخل کې لاس پښې ووهي چې په هر رقم کېدای سي د علم او د متن او د فکر د تولید لپاره باید د ذهني روښانتیا لپاره لاس پښې ووهي په هر رقم شرایطو کې. ځکه چې کدا کار ونه کړو دغه شرایط خپل بدل نه کړو، د بدلېدو لپاره یې فرهنګي زمینه رامنځته نه کړو، نو موږ به نور هم غرق کیږو، نور به هم خرابېږو. دغه لوی ضرورت په پام سره مجله بیا پیل سوله. خو د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی دې ته پیشبیني نسي کولای چې څونه سړی مخته تللی سي، اما تر هغه وخته پورې چې په انسان کې سا وچړنیږي، تر هغه وخته پورې چې لاس پښې خوځولای سي، باید لاس پښې خوځولو څخه لاس وانخلي. نو موږ هم دغه سوي اراده کړې ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان وضعیت لا ډیر خراب نسی او سمې خواته ولاړ سي او کولای سو چې د فرهنګي شیرازي لپاره یو څه وکولای سو.
سید فخرالدین هاشمی له تیرو څو کلونو راهیسې ماشومانو ته کیسې او شعرونه لیکي چې څو کتابونه یې هم چاپ شوي دي. تازه یې د لارې ملګري په نوم ماشومانو ته کیسیز کتاب چاپ شوی. له ښاغلي هاشمی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د خپل کړي کار په اړه راته غږیږي.
ما د ماشوم د ادبیاتو برخه کې تقریبا دروسه و کتاب چاپ شوې دي. درې په 2015 کال کې چاپ شول د ماشومانو د خوندیتوب ټولې اسې د چیلډرن لخوا چاپ شول چې نثر او نظم او ماشومانو ته کیسې او ماشومانو ته ترانې او شعرونه او بیا یو کتاب بل د جشن په نامو چاپ شو د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ لخوا نه چاپ شو. بیا یو اوس نوی تازه کتاب زما د افغانستان ماشوم ادبیاتو بنسټ چاپ کړی په نام د لارې ملګری. دا کتاب چې د هیواد صاحب محترم د هغو ماشومانو ته دا چې د ښوونځي له دورې نه مخکې یا قبل از مکتب چې ورته وایي، مطلب یې دا دی چې نوی په مکتب کې شاملېږي، لکه د اول سیم شاګردان. دا دوی ته لیکل شوی دی، یوه جمله ده، یوازې ډېرې خبرې په تصویر باندې دي چې یو ماشوم څنګه له خپل کوره تر ښوونځي پورې لاړ سي.
پلار کی منسال منډي ونه وهي پلار کی سړک راځي سړک څنګه دوی وګوري غ ټرافیکي موټر دوی سره څنګه آشناسي څنګه ځان خوندي کی څنګه خوندي تلار سي نن سبا تعالی دلی د خوندو مخته قسم قسم شیان خرڅيږي دی خو پیرکی او بلا او بتري ماشوم خپل سي غ بنیم نه پويږي چی وخرم شي نه وخرم زاړه خوړم په خرڅيږي ماشوم ناروغيږي په دې کتاب کې یو پیغامونه د سي وړه وړه لکه پوړو کې هغه مالګه غونډ ورته چول سوي دي چې دوی پويسي او زمين کې مې هغه ځینې شاګردان دي مکتب د اولي یا دومي ورځي اولي میاشتې نه ډیر ډاریږي له استاد ډاریږي غلطه په هواي ورکړ سوي وي چې والکیږي هلته په تصویر کې وینو چې استاد دوی په سر باندې د شفقت لاس راتي رہی بیا دوی په تصویر کې موږ مالیکلی دی په اجتماع مالیکلی بیا تصویر عین شید اور سره چی دوی منظم ټولګی ته نه نوځي یو یو په ولیک کې یا یو استو ولیک کې زموږ ماشومان اکثره موږ چې ماشومان یو دم بم سیم پر منډه کړل څوک به وغورځیدل کمزورې به وغورځي زورور به ټولو په سر روان زمونږ کې مې دغه مرته ولیکلی کې چې تاسو ګوره د الکان د انجینیو الکان لین مکتب ته نه نوځي سین ته ټولګی ته تاسو دغه سلارسي یو بل مټی لکوي مثال په نوبت سره لارسي دغه لکوره او تر خوونځي ماشوم خو ارشی ته زماشم د خپل بوت تارونم نشته تړلای دا څنګه موږ ورزدکو نو دا کتاب خپل تصویري خبري ورته کوي یو وړه جمله ممکن دی خپل ونل ولې څوک بوای چې ماشوم اول سیم شاګرد کله جمله لوستیش ا دې کورنۍ ورونه خوندې مین دي کې چرته تعلیم ولري دیغه په مرسته دا کتاب کوړته وای یو خو به د لارې ملګری یو جنې دی یو الک ده په ټولنه کې به زموږ زغم پیدا شي چې موږ له ځان سره جنسیتی مسائل چې زموږ دی هغه باید وزغمو یو الکه جنۍ ملګری کې دی سیده ټولګي دی لاري دغه شته مم نظر ور کړی خو دغه پیغامونه دا سیده لکه مخکې مې ارزو کړ تر لکه په وړو کې مالګه لکه په مړه کې هغه ذایقه مشکل دا کوم شوم خو وچ پیغام نه راخلی نو دغه کتاب مې استاد چاپ شوی چې دا اوس ما په خبره درته وکړم
ستاسو په نظر ماشوم چې کیسه لیکل کیږي کوم مسائل ته باید ډیر پام وشي
ډیر یو عالی سوال ده ما زه ډیر لیکوال پیژنم چې دوی وایي چې موږ ماشوم ادبیات ته لیکل کړی دي خغه د ماشوم لپاره نه دی لویانو لپاره ای اصلا زه د ماشوم نه پیژنې دي کله چې ته ماشوم نه پیژنې کله چې ته د ماشوم له ذهنیت نه خبر هغه څوک هغه چالي کړی دی وایي څوک چې ماشوم ته لیکل کوي خپل دی ورزان ماشوم کې بیا د لیکل وکي موږ د ماشومانو په کتابو کې داسې کیسې لولو چې هغه د دوی پیغام د ماشوم نه ډېر سترې یو عادي کیسه درته کوم دی یو چا کیسه راته کوله وایي د پلاني خان کره تللی وم خپل زوی ته نصیحت کاوه ډېر داسې درون نسې داسې به نه کوې داسې به نه کوې دا به وکړي وایي ما ورته ویل چې دا خو د څه کې دی وایي دا مې زوی دی ما ورته زوی خو دې نه ده دا خو د نیکه ده ځکه دا کومې تقاضي سته لري دا د ماشوم چې نه دا باید له نیکه نه سړی ولري ځکه ته اوس نو د ماشوم په ژبه چې ته پوه نسې د ماشوم په هغه ژوند چې ته ونه ماشوم له چاپېریال سره مینه لري ماشوم واړه واړه مسالې ته متوجي کیږي د دې نظر ډیر تیز ده لملویانو نه کله چې څوک ماشوم ته لیکل کوي د ماشوم چاپیریال دی او پیژني د ماشوم هیل دی او پیژني د ماشوم هغه تنکی خواهشات دی او پیژني بیا دې وګوري چې د ماشوم ستونزې څه دي لکه ګوره ما مخکې خبره وکړه چې ماشوم د بوش طرف خپل نه سي تړلې یو موضوع ده که څوک دې کوم کور سره وکي او دا په ساده لفظونو ورته وای تصویري کې ممکن ماشوم بل ورز دي کې ماشوم لږ شي سره مینه لري چې د دې ته ذهني سطح نه لوړ نه وي اوس بدبختانه زموږ په تعلیمي نصاب کې د مکتب کتابونه نه واخله د څلورن سیم کتاب یې غوړز راخسته یو زما دی یو بچی د څلورن سیم کړه هغه چې ما ول اوس هغه د دې ذهني سطح ډې لوړو دغه ما یو مثال درک چې ماشوم ته د دوی د ذهني او د علمي سطح لوړې خبرې کې کله چې ته د ماشوم چاپیریال و پیژنې کله چې د ماشوم تنکی هلی و پیژنې بیا ته کولای شي چې ځان ماشوم کې او دیغه وړې وړې کیسې د خپل ځان ته ماشوم خبرم د خدابیت لري
یعنی تاسو دا وایئ چې باید له ماشوم سره پات شئ لنه دي
زه خپل ماشوم کله کیسې لیکلې دي ته یقین وکم زما زه چې کله کیسه ما جوړه کړې ده لیکلې مې د بیا مې د نقل پشانې دي کیسې پشانې خپل بچ لورګانو زمانو ته ویلې دي چې دا راته هیڅ کله ما یریږي زه وخت نه لرم چې وسې ولیکم بیا دې راته وایي بیا چې دې راته وایي کله کله نواوري پکې کړي یو نو شی دی پکې زپ کړي چې تر ما یې خې بیا غزه کمپیوټر کې ولیکم زمان زه دا فارین بچی دا ډیر ښه کار وکړه کنه زه اوس په کیسه مثال کار کوم چې هغه په شاکاله نه سم خو د پښو بچی اندی کدی خیال کړی خدای تاسو سره سفتیږي او سند مې پاتې یو دلته فلسو کو دې څه کار نه کوي کدی خیال کړی یو ورځ مې ماته یو بچی ویلې لیمنې مې ډیر وړو کې د سلور کله نه ده و یا با مله و دا زمونږ کر پښو بچان را وړي اوس نه ستقبل کوړته وړي دا ولي په دې باندې ډیر سوچ دې کړو دا ولی ګوره ولی کې ډیر زور ما ته دې موضوع را کړل دا کتاب چې زه اوس بل لیکم او نیم لیکل نه دې ما ولی پښو خپل بچم څوک ورو ګرځي کلمو په دې غور کړی ماشومې په دې غور کړی زما غوښتل چې راځه دې ته د سلار نه ورسه چې دا کورونه دې څو کسان اور ماری پکې چې ته یو دې ترکان کور د زبته ترکانی دې ته ور یاد کم یو کیسه وو پیزنی یو دې استاد کور دې چې دا استاد په یو کې ته سړی دې چې د کتابخانه لري چې دې کتابخانه سره شناس یو دې شپس کور دې چې غلط د پښی ډیره خوشاله د سره بچیان رنگ رنگ شیان پخیږي نو عرض مې بیرته قبول مسلې تر اعظم کنه چې ما شومان سره خپل ډیر خوشیان دي زه فکر کوم کزه د خپل لارې ته دوام ورکم او ژوند وفا وکي زما د ماشوم په لپاره کزما څومره کتابونه چاپسي نیمه سوجي زما د اولادونو لکه دغه لیمی چرته چې د شو د بچیان ولي ګرځي
هاشمي صاحب تاسو ویل چې کله کیسه لیکي به خپل خپل ماشومان ته وایي هغه بیرته درته وایي ماشوم چې کله بیرته کیسه درته کوي کېدې شي مثال هغه د بینې کتون ته ډیر پامونه کړی هغه خپل ژبه خپل کیسه وکړي نو ستاسو په نظر ماشوم ته چې کله کیسه لیکل کیږي هڅه باید وشي چې اوس ادبي وي کنه هغه د ماشوم په ژبه وي ک مثال هغه د ادبي ژبه خواږه پکې نه وي یا تشبیه استعاره
سم پکې نه وي یو څه مترم کې ډیر ادبي او ادبي او هغه بیا مشکل فسند دی کې یادی وزارت خارجه ژبه ځنې جوړه کې بیا ماشوم نه ور باندې پیږي ته یقین وکړه ما کیسه لیکلې ده ما ته خوند راکړی چې دا ځه خو کله چې ماشوم زما بچی یا لوزو یا غرب دل د ماته بیا ویل دي یو عجبه سکختی پکې کړای دا هغه شی لمانه لیک یا شاعرانه سوی او یا ادیبانه سوی او یا اخباری سوی او یا ژورنالیست دي زبا دوی ماته په ماشمانه زبا مغه سر بل رقم ویل هغه دوی لا جمله بیا ما را وښتله او ځان سره میاداش کړ چې زبا دا د تغییر ورکوم نو د ماشوم هر لیکوال کوي زه خو ډیر وړو کوي سړی نور خلک چتو چت خلک دې ټولنه کېسته که غواړي چې ماشوم سره ماشوم ته لیکل وکړي له ماشومانو سره دې پاتې شي سوژه به هم ولادی در کې کته سوژه نه لري فکر به هم دوی در کې او خپل ضرورتونه ماشوم له ټولنې سره وي له طبیعت سره تړلی یو موجود ده نو که دته له طبیعت یو شی راواخلي ډیر به خوښ شي او که ماشوم ته کیسه اوس زما بچی ده ما څنګه وځو څنګه وتنیدم چې دا ما په خبرو را وستل وستل کې کتاب لولي و وجه دغه چې ما بده ته ویل چې نن ما ته د گیډړي بچیانو او گیډړي اول را لګل چې ما بچیانو ته لیمر اول یې چې درس ورکي ته دومره تکړه ګوره تر شلو دی حساب زده کړی ده لیمه ما دې ته تشویق کړ چې تر شلو می حساب زده کې په دې اومه چې دا به اور د گیډړي اولادونو بچیانو ته سبق ورخې دا کې دې سړي وړي خبرې د دین اوریدونکو و خانیز ما خبرو چې دا سړی څنګه لیوان خو کله چې ته د ماشوم ادبیات تخلیکې نو بیا به نه وچ نصیحتونه نه کوي بیا به د لویانو خبرې نه کوي چې غټ غټ تقاضای به نه ځینې کوي پرېږدي چې ماشوم هغه ماشوم نه و ماشومتوب نه اخلي نو دغه هغه ځانګړتیاوې دي چې ته دې ته متوجه اوسې او که ته لویانو ته کیسه لیکې بیا خو دې خدای دې وبخښي د نصیر احمد احمدي صاحب ډېر ښه ناول نه بیا هلته هاشمي څوک څه کوي
یعنی تاسو ته وایي چې د ماشوم خیالي دنیا ته ورشي هغه هغه دنیا ته چې هلته مثال حیوانات هم پکې غږیږي ځنګل
هم زما خبره دې آسانه کړله زما هغه دې ټولو جملې دې آسان کړې خلک دې خبره را کړله د ماشومانو د رښتیا وایي د ماشوم په دنیا کې چورتې مرغۍ دې سره تویل دي مني بحث نه در سره کوي چې مرغۍ چیرته بیا خبرې کوي خو که زه تاسو ته ماته پورې خان دی وایي چې مرغۍ چیرې خبرې کړي ماشوم د ماشوم په دنیا کې ټول حیوانات غږیږي او که دغه شایان دي حیوانات په تربه دوی تراسي چې مثال اوسې خپل بچي بوله او مکتب کې شامل کړه یا سوینن خپل بچي بوله او قلم او کتابچې ورته واخسل دا ډیر اثر پرې باسي او د ماشوم هغه نړۍ ته ورنږدې کېدل دي کله چې د ماشوم نړۍ ته ننوتلې بیا خو باتمن یو سر باسي زه خپل کتاب نه یادوم ما چې د تاسو کتاب تم د ماشوم د ادبیاتو لیکوال یا د اغلی نیم غنی کتابونه وړي یا دی استاد سحر صاحب کتابونه یا دی نور لیکوال کتابونه مې کور ته وړي یا دی استاد زغم کتابونه مې کور ته وړي ته یقین وکړه زموږ په کور کې تر ټولو زیات لوستل کې کتاب د ماشومانو د ادبیاتو د کتاب ځکه خو زه خو یو سړی یم زه به یو چا ناول راواخم یا به خلاص یم خو د ماشوم ادبیات کتابونه چې ما د تاسو کې د یا دی نور لیکوالو وړي دي هغه ورسره دي ټول یا دلته یو بله ګټه موږ کوو د تا ټولنه د همدغه ځاینه په کتاب امخته کیږي په کتاب سره عادت کیږي نو کدی برخې ته کار وسی ډیره به خسي
ډیره زه تمنا شم
خدای دې خوشاله کړي سلامات اوسئ
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکاله مخکې فعالیت پیل کړی وو، د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ځکه را پیل کړ چې ځوانانو ته له ادبیاتو ورهاخوا په ډېرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیرو کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته په رسولو کې یې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړی دی. له ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شوه چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته له نیکه مرغه بیلابیل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنې یا بنسټونه د ادبي وو، نو ټوله توجه په هغه باندې وه، ادبیاتو باندې. مونږ یو زیات شمېر ځوانان دغه څه وو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځینې نورو علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغسې یو فورم ته اړتیا وه، د دې تر څنګ چې ادبي فورمونه هغه خپل ارزښت لري او هغه ته کاملا بل اړتیا وه، اما دې تر څنګ داسې یو فورم ته ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې، او همداراز د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځینې مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دغه اړتیا پر بنسټ باندې شاوخوا و کاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو، او هر پنجشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډې شاوخوا ومه کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي، یو څه وخت چې غونډې و کې بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای رارسېدلی، علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نه و، بلکې هدف د خدمت و. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې نه راځي، نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو، او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه، او اکثر ډېر متحد و مخلص خلک و. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه، او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل، دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل، داسې و چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنې دغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو، او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله، او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل هم دغه و.
په کوم مسایلو ډیر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پیښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو جوړک دغه شو چې یو به په دې کې تحلیل و، او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به، یو کتاب چې لیکل شوی و یا به ژباړل شوی و، په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو، او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغسې و. اگر چې په وروستیو وختو کې موږ کوشش دا وکړلو چې هره غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو، ځانګړې کړو، نو په وروستیو وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه و، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کوله، چې دوی څنګه وروزلی شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي، د ټولنیزو، د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه، او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل، او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه وه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسېده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نه و. موږ کوشش کولو چې زمینه دې ته مسایده کړو چې هر څوک یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي، یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بله دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغسې مسایل به مطرح کېدل پکې، چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یعنې کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکل نه، څه نوې خبرې هم دلته اورېدلې، او دلته دغه زغم پیدا کېدلو چې مختلف دغه نظریه چې ما تر اوسه زما د پاره ته ملل وړنو هغه نظریه دلته واورو پاره باندې فکر وکړو. ډېر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې، او که نو ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یوه بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي. دغه کدرونه داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسید شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویل شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول. یعنی خو چا نه پیژندل ما له دې ځای نه، د هیواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غوښول له دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایدل.
ډاکټر صاحب ځینې وخت سم کېږي چې وغونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یو سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کوم ویناوي شوي، کوم پریزنټیشن وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خبرو شوي، داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لری و نه شوای کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي.
بالکل رب، ځینې ویناوي چې په آزاد ډول سره هغه طبي خبره چې وروسته دی هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو. یعنی په چاپی بڼه باندې یا چون آزاد ویناوي هغه پرنسپلونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنسپلونه وخت په موږ دوستانو سره شریکول. اما تر ټولو مهمه هغه دا و چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدل. نو یعنی که چا غوښتي د زموږ غونډې اوس هم تعقیبولی شي په فیسبوک کې، خپله د خوشحال بابا فکری بهیر پاڼه ده او د هغې له لارې نه. اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ د ایجاد سره د دې لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی، او موږ غواړو چې پس د دې نه د هرې غونډې هغه ایډیټ شوې بڼه دا په هغه کې شریکه کړو چې دوستان وکولی شي چې کوم موضوعات چې دوی خوښ وي هغه تعقیب کړي او هر وخت چې غواړي تعقیب کړي. نو یوټیوب چینل انشاءالله جوړ شوی دی، ورته اوس موږ دغه امکاناتو نه موږ استفاده کوو چې دوستان وکولی شي دنیا په ګوټ ګوټ کې د خوشحال بابا فکری غونډې تعقیب کړي.
روحي صاحب، مخکې تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې. کله چې تاسو لومړی غونډه وکړه اوس کله ګورئ، یعنی 350 غونډه ده، تاسو ته جوت تاثیرات څه ښکار، یعنی د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر؟
ډیر مهمه خبره دا ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي. زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله، د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس زه مقایسه کوم، یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره دا لږ ګران وو، او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی. چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته، ماشاءالله یو ښه ټیم دی. خپله دغه ټیم جوړول دغه یو ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی. او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي. په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله، مجلس شروع کول، اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي. یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي. یعنی خپله د موضوعاتو مطرح کېدل په دې کې. او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی. په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو. کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نه وو، اما اوس د ډېر لوړې کچې علمي شخصیتونه، ملي شخصیتونه، ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پې کوو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکې ګډونو کې په غونډو کې. نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو هغه باندې بدل شوی دی، د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی.
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي، یعنی بهیر به په همدغه ډول روان وي که نه ځینې تغیرات به پکې راځي؟
بهیر غونډه به دوام کوي، خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده، چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو. او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدنه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ وکولای شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، ته خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي، سړنه وکړي، په غو باندې بحث به کیږي، او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي. پس لیدل نه چې په دې باندې بحثونه کیږي، غنی کیږي، بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې کده د فرهنګي پالیسۍ دي، کده ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زموږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 100.5.
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د څېرې واقعیت په کې ښکاري. ځینې وخت په دې آینو کې را څرګندېدونکې څېرې په وینو او ګردونو ککړې وي، خو د میرزا غالب خبره دا څېرې د دې پر ځای چې له خپلې څېرې وینې او غبار لرې کړي د آینې په پاکولو لګیا شي. د ډاکټر احسان الله درمل په یوه نظم کې چې اوسې در اورو د تاریخ د آینې دا څېرې راښیي.
زر سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې آړه وی زهاک دی، افراسیاب دی، چې آړه وی رستم دی او سهراب دی، پرسیدلی په وهمونو ګمانونو، مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یو خبره پکې نشته، تذکره د نزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی، د مرګونو پټالونو زنګی دلی، لکابو د ابرهه لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی، لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو، د وحشت گلی د ژوند په ګلدانونو، تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو، د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت چلی پکې ړنګ دي، د کمزوري کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلی زورور د غرور بند دي، اتلان پکې سرزوري جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي، ګډوي زهر په وینا د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی رادیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، در بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
جانا تا تخ خو پتا دا زما د غریب جانا تا تا خو پتا دا زما د غریب جانا ما چرت نمشے اشنا تا بڑی سوا خست بھاگ ارزان بندی بما اوتا بخوا خست ما بما تلوخی خر سبل تا بروپے جانا ما بما تلوخی خر سبل تا بروپے جانا تا تا خو پتا دا زما د غریب جانا تا تا خو پتا دا زما د غریب جانا سمن خری کوے زما پگاڑا کی جامے باوی پردے جانا